ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې زه منور شاه په دې خبرونه کې تاسو قربایم نه کېلې او پیرتهونه مې قبول کړی په دې خبرونه کې تاسو لپاره یو شمیر کورنی سیمیز او نړیوال ریپورتونه لرو د کورنی او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به درته هم وړاندې کوو خو راځي چې په سر کې د احمد شاه اعظمی نه د دې سات تازه خبرونه واورو
لمړی دا مهم خبر نو سرټی کې د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر د یو تحقیقاتي کمیټې د جوړولو حکم کړی ترڅو د پنجاب سبې د پخوانی گورنر د زوی را خلاصولو لامل معلوم کړي. د افغانستان او هند ترمنځ د دونوي انکشافي پروژو تفاهم لیکونه لاسلیک شول او د ایران اسلامي انقلابي ساتندوی ځواک د امریکا پر مخالفت سربیره په دوهم ورځ هم د منځني واټن بلستیک توغندي ازمویلي. اوس بشپړ خبرونه. دا پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر د یو تحقیقاتي کمیټې جوړولو حکم کړی ترڅو د پنجاب سبې د پخواني گورنر د زوی را خلاصولو اصلي لامل معلوم کړي. د پاکستان د کورنی چارو وزارت یې ورځ په خبره سوي خبر پانه کې د چودري نثار علي خان له خولې ویلي د دې خبرې پلټنې دی وسی چې د بلوچستان سبې د پولیسو مشر ولی دا خبر ورکړ چې شهباز تاثیر د ځواکونو د عملیاتو لاري را خلاص کړ سو خو د په وینا اصل خبره د دې برعکس او قام ته باید حقیقت وویل سي. د خبر پانه لمخ تحقیقاتي کمیټې به په دوه ورځو کې خپل راپور د کورنی چارو وزارت ته وړاندې کوي. د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر زوی شهباز تاثیر شاوخوا 15 کال وړاندې د نامعلوم وسوال لخوا له لاهور وتښتول سو. نوموړی د سیشن به پورز د بلوچستان په کوچلاخ سیمه کې په خوشی سوی حالت کې راڅرګند سو او پرون په لاهور کې خپل کورنۍ ته ورسول سو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خبر ایجنسی استازي حاجی شاجګل افریدی ادعا کړي چې په هغه واد کې پښتانه په اکثریت کې دي. نو مرته روز مشال اډیو ټویل د اټکل کړي چې واز په قبایلی او نیمه قبایلی سیمو کې شاوخوا 15 میلیونه پښتانه اوسي ځکه چې د عملیات له کبله واز له شمالي وزیرستان شاوخوا 14 لک خلک په پښتونخوا او افغانستان کې راجستر شول. دول د خپل دعوی ثابتولو لپاره په ټول پښتونخوا ځخ کوي د سرشمیرني یا مردم شماري په فارم کې ځان د پښتون په توګه راجستر کړي.
پنجابیان او سرکیان یو ندی ځکه د پښتنو په نوټس کې دا خبره راواله کله فارم د کوي پښتون په کې ولیکي چې پښتون ولیکي زما اندازې مطابق پښتون آبادی په لحاظ سره په اول نمبر باندې په پاکستان کې دی. زمونږ به دا یو ثبوت هم راشي په دې ملک کې چې موږ پښتانه په اکثریت کې یو، نه دا چې خلکو وایي چې پنجابیان په اکثریت.
په پاکستان کې په وروستي ځل په 1998 کال کې سرشمیرنه سوې چې پکې تر ټولو زیاته آبادی د پنجاب او د قبایلو آبادی شاوخوا 4 میلیونه شوده سی وه، خو ځینې قبایلي استازي اټکل کوي چې آبادی شاوخوا 15 میلیونه ده. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي په د تخیل کې د ګرځبندیز یا کرفیو لوجې د سارسو زدهکوونکو د رایسلو انتظامات کوي. پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی نن مشال لډیو ته ویل په سیمه کې به د لسم ټولګي د هغو زدهکوونکو راوتلو ته لاره جوړوي چې د رواني مارچ میاشتې پر 15 نیټه په بنو کې امتحانونه دي. نوموړي زیاته کړه په دې لړ کې نن د سیمې د تعلیم څانګې مشر ته هدایت کړي چې ځان ورورسوي او د زدهکوونکو لیست جوړ کړي. کامران افریدی وویل له پوځ سره هم په دې اړه خبرې کړي چې زدهکوونکو ته په کرفیو کې نرمي وکړي چې دا ډول دوی بنو ته ځان ورسوي. دوه ورځې وړاندې په تخیل کې سم ټولګیز د کوونکو د پوز او انتظامی څخه غوښتنه کړې و چې دوی ته لاره ورکړل سي ترڅو په امتحان کې برخه واخلي. د افغانستان او هند ترمنځ د دونوي انکشافي پروژو تفاهم لیکونه لاسلیک شول. د دغو پروژو د تفاهم لیکلو د لاسلیک پر مهال تیر ورځ په کابل کې د هند سفیر منپریت اوهرا وویل
Small development projects are designed to deliver quick results.
کوچنی پرختي پروژې په چټکته غدا ټولنې لپاره د نتیجې او ګټې په خاطر ډیزاین شوی دی. زه له ټولو عملی کوونکو ادارو غواړم چې خپل ټوله هڅه وکړي چې موږ په خدمتونه توګه او لند محل کې دغه پروژې عملی کړای شو.
په بیلابیل برخو کې دا وړې پروژې په بغو ولایتونو کې عملی سي چې په تیرو کلونو کې هلته لږ کارونه شوي دي. د دې پروژو ارزښت نږدې 40 میلیونه او 15 لک امریکایي ډالر اټکل شوی دی. د ایران اسلامي انقلابي ساتندوی ځواک د امریکا پر مخالفت سربیره په دوهم ورځ هم د منځني واټن بلستیک توغندي ازمویل دي. د انقلابي ځواک سره تړلي خبري اژانس تسنیم ویلي د خپل طاقت څرګندول په خاطر دغه ځواک د ایران په شمال کې د البروز د غرونو لسرونو دوی توغندي وتغولي. توغندوی د 400 کیلومتره واټن په پریکول سره د هیواد په سویل ختی ساحل کې خپل هدف پنه شکړ. د تیر ورځ ازموینه د انقلابي ځواک تر هغه بیان ورسته سوي چې ویلي دوی د هیواد په بیلابیلو برخو کې د بلستیک توغندوی ازموینه کړې دي. بلخ امریکای چارواکي وایي دوی د دوغ توغندوی په ازموینه خبر وو او لخپل او همداراز د ملګرو ملتونو له لوري پر مناسب ځواب غور کوي. واشنگتن وایي دغه ډول ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قراردادونو سرغړونه کولای شي. امریکایي او عراقي چارواکي وایي تیر میاشت ځانګړو ځواکونو د عراق په شمال کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د کیمیاوي وسلو ماهر د یو چاپې پر مهال ونیوي. عراقي چارواکو ایسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې نیول سوی کس سلیمان داود الافاري نومیږي چې د صدام حسین په پوځي صنعتي اداره کې کار کړی دی. نوموړی هلته هم د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو متخصص و. چارواکي زیاتوي 50 کلن الافاري د داعش لخوا د کیمیاوي وسلو د پراخولو د هڅو مشري کوله. باور کیږي چې داعش د 2014 کال راهیسې په عراق او شام کې د جګړو پر مهال په بیلابیلو وختونو کې د اوري ګیس کارولی وي. تمه ده چې د شام د سولې د خبرو دوهم دور د روان میاشتې مارچ پر 14 نیټه پیل شي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا تیر ورځ ویل تر راتلونکي دوشنبه به د دې غونډې د جوړېدو تایید وکړي. تمه ده چې دا خبرې د شام د راتلونکي حکومت د 13 میاشتو په ترڅ کې د انتخاباتو او د نوي اساسي قانون د جوړېدو پر موضوعاتو تمرکز وکړي. تر اوسه نه د بشر الاسد رژیم او نه هم د شام حکومت مخالفو ډلو په دې خبرو کې د ګډون اعلان کړی دی، خو حکومت مخالفانو دومره ویلي چې د خبرو پیل د سیاسي واک د لیږد لپاره مثبت خبر دی. د شام په شخړو کې چې 15 کال دی تر 2.5 لک زیات کسان وژل شوي او په میلیونونو خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. او وروستۍ د لوب خبر ټاکل شوی چې د افغانستان او هانګ کانګ ملي لوبډله نن د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې سره مخامخ شي. دا لوبه به د پېښور پر وخت ماښام 9 بجې د هند په ناګپور ښار کې پیل شي. افغانستان د نړیوال جام لوبه په ترڅ کې خپل لومړی لوبه د سه‌شنبه په ورځ له سکاټلند څخه د 14 منډو په توپیر وګټله. دا وتر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. اوس تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراج ظهیر یې وړاندې کوي.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پونډ په 1.5 روپۍ او په 1.5 روپۍ 60 پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ 60 پیسې او په 1.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 50 پیسې او په 23 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ 90 پیسې او په 23 روپۍ 10 پیسې. یو افغانۍ په 1.25 روپۍ او په 1.45 روپۍ. او 2.6 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2.4 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې باران وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 18، بنو کې 14 او 18 او کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټیګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو درې ساعت تازه خبرونه د کرنسی بای او موسم حال واورید. په روانه غړي کې به د غړي پټونه واوري. د پنجاب د پخوانی گورنر زوی شهباز تاثیر د تختونکو نه د خلاصېدلو په اړه د امنیتي ادارو لخوا متضاد اداوې مخې ته راغلي چې د حقیقت معلومولو لپاره یې د داخله چارو وزارت یو کمیټه اعلان کړي. په دې حق له سیډونکو رحیم الله یوسف زئی وایي
حکومت
د پاکستان صدر د سلور واړو صوبو د زهین او قابل زده کوونکو لپاره د ملالا ایوارډ ورکولو اعلان کړی، خو په دې کې د قبایلي زده کوونکو ذکر نشته. قبایلي زده کوونکي په دې اړه څه وایي؟
ډېر قربانیانې دي، ډېر سټوډنټان موږ ګورو چې هغه د تعلیم دپاره د امن دپاره قربانیانې ورکوي. پاره سټوډنټانو باندې ته ورکړلی شي، مطلب دغه د هغو باندې د نظرستانې وکړلی شي، د هغو باندې د توجه دې ورته ورکړلی شي.
او د مردم شمارې یا سرشمیرنې عمل د ځنډېدلو له وجې به په قبایلو څه اثرات غورځېږي؟ په قومي اسمبلۍ کې د قبایلي نمایندګانو مشر حاجي شاجي ګل وویل
د غزاره مردم شمارې کې زمونږ آبادي 4 میلیون نه کمه ده. اوس نارت وزیرستان والا چې خلک ډیګي شو نو پته ولګېده چې 10 لک خلکو نه دوه خو صرف رجستریشن وشو.
دا او یو شمېر نور کورني سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د سحر 9 بجو نه تر ماښام 6 بجو پورې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. راځو د دې ګړی اولنی رپورټ ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واورېدل چې د پاکستان د پنجاب صوبې د وجل شوي گورنر سلمان تاثیر د زوی شهباز تاثیر د را خلاصولو په حواله چې پنځه کاله وړاندې نامعلومه کسانو تښتولی وو د هغه د را خوشکېدو په اړه امنیتي ادارو بېلابېلې ادعاوې کړې دي او د حقیقت معلومولو لپاره یې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نثار علي خان یوه کمیټه جوړه کړې ده. تفصیل یې د رابع اکرم خان رپورټ کې اورو.
د پاکستان داخله چارو وزارت لخوا جاری شوې خبر پاڼې په وینا چې د دې معاملې په لټون لپاره داخله وزیر د یو تحقیقاتي کمیټې د جوړولو حکم ورکړی دی. دا کمیټې به په دوه ورځو کې خپل رپورټ داخله وزارت ته وړاندې کوي. د پاکستان داخله وزارت لخوا جاری شوې خبر پاڼه زیاتوي، داخله وزیر ویلي چې د دې خبرې تحقیقات دی وکړی شي چې د بلوچستان صوبې د پولیسو مشر ولې دا خبر ورکړو چې شهباز تاثیر د یو اپریشن د لارې خلاص کړی شو. د ده په وینا اصل خبر د دې برعکس باید چې موږ کوم مخې ته د رښتیا ویلو عادت جوړ کړو. دیوی کوټه سره نږدې د کوشلک سیمې د السلیم هوټل مالک د پاکستان مطبوعاتو ته ویلي وو چې شهباز تاثیر د دې هوټل ته راغلی وو او د ټلیفون غوښتنه یې ترې کوله چې لاهور ته ټلیفون کول غواړي، خو د هغه د هلیې له وجې ورته ټلیفون ورنه کړو او هغه وروسته د هوټل نه بهر کور ته ټلیفون کړی وو. دا دې هم یادوي تر اوسه پورې د شهباز تاثیر د خلاصېدو وضاحت لا مخې ته نه دی راغلی چې نوموړی څنګه خلاص شوی دی. بل خوا د تیرو دوه ورځو راسې دا خبرونه را روان وو چې نوموړی د یو اپریشن د لارې خلاص کړی شوی وو. د سیمه ییزو چارو کارپوه او خبریال رحیم الله یوسفزی وایي چې داخله وزیر چودر نثار علي خان د ریشیا مخ ته د راوړلو خبره ښه کړې ده، خو سوال دا دی چې دا به ممکن شي او کنه.
هغې حکومت چې دی هر اداره چې کوم ده هغوی خو چې څه پېښه وشي نو یو دم هغوی بیا په دعوه وکړو. دا دعوی دي، دا یعنې حقایق اکثر نه وي. دعوه خو کول اسان کار، خو بیا حقایق ورکول دا ډېر ضروري دي. ځکه چې اوس تاسو وګورئ که نه ترهګرۍ خلاف جنګ دی، نو څومره کامیابي حاصل شولې، څومره مخالفین مړ کړل، څومره علاقه باندې قبضه وکړه، دا خو د هغې دعوی دي. اوس حقایق څه دي هغه نه دي معلوم، ځکه چې هلته کې میډیا هم نشي تللی، آزاد منابع ذرایع هم نشته. نو حکومت دا پالیسی جوړه کی چې دې به حقایق بیانې نو ما په خلک باندې رو به خلکو دا اعتبار هم جوړیږي.
هم دې لړکی د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سید نذیر وای چې د ادارو ترمنځ د رابطې مضبوط نظام پکار دی.
دا شک شوبات پیدا کول او دا د دغه طرف ته اشاره کوي چې د دوی په منځ کې کوارډینیشن نشته دی، سره مربوط نظام نشته دی، او بل داسې طریقه کار نشته دی چې باغی کې را دا خبر به څوک بریک کوي او په کومه طریقه به بریک کوي او دا څنګه وشو. نو رښتیا چې کومه دی هغه د ټولو نه لوی مضبوط دلیل وي، لیکن چې کله دلیل او رښتیا یو قسم لا زخمی شي یا کیژوالټی جوړ شي نو بیا ضروري خبره افغانانو ته زیات مکمل او شي او افغانانو سره حکومت هم بدناميږي او اداري هم بدناميږي.
یا د دې شهباز تاثیر د کال 2011 پښپګوښتم اگست د لاهور د ګلبرګ سیمې نه تختول شوی وو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی. د پاکستان صدر ممنون حسین له 13 کلونو کم عمره زده کوونکو ته د دوی د تعلیمي او ټولنیزو حالو ځلو په اعتراف کې د ملالی په نوم د امن ایوارډ ورکولو اعلان کړی دی. په دې لړ کې له سلورو واړو صوبو نه د روانې میاشتې تر یو دیرشمې نیټې پورې سپارښتنې غوښتل شوې دي، خو په دې کې د قبایلي زده کوونکو ذکر نه دی شوی. په دې هکله تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال سره ظهیر را.
اسلام آباد کې د شروع په ورځ د ایوان صدر یو چارواکي مشال ریډیو ته وی چې دا ایوارډ په 12 اگست د ځوانانو د نړیوالې ورځ په موقع له 13 کالو کم عمر هغه ځوانانو، هلکانو او جنکو ته ورکول کیږي چا چې د تعلیم د ودی او امن لپاره خدمات ترسره کړي وي، او دا چې د دې ایوارډ سره به یو د سرو زرو مډال او 15,00,000 روپۍ نقدي هم ورکول کیږي. کله چې مشال ریډیو د صدر په دې اعلان باندې د خیبر پختونخوا د پېښور پوهنتون یو طالب علم راحت اقبال سره خبرې وکړي نو هغه وی
حکومت چې کوم دی دا اعلان پدې باندې مطلب عمل کوي کنه، نو بیا خو مطلب دا د سټوډنټ سره د خوشاله خبره ذکر چې هغه کې به نور جذبه پیدا کیږي. زمينه نن سبا د اوم د ټیرریزم اکستریمیزم واجه هم دا دا چې نن سبا غربت ډېر زیات دی، کرپشن ډېر زیات دی، او دا ینګ الکان چې کوم دا دې طرفونه تر روان دي، دا اوم دې د وجې نه روان دي کنه. دې انعامات د وجې نه باغي چې کوم دی دهان چې کوم دی دغه شیزو نه باخوشي او دې طرف شي.
مشال ریډیو چې د بلوچستان په هنتون دی او طالب علم منیر احمد کاکړ نه پدی اړو پختل نو هغه د خوشالۍ سرګندونه وکړه او وی ویل بای چې دا لړۍ هم دغه شان روانه پاتې شي. نو موړی زیاته کړه
موږ دا تر ورځ چې د صدر ممنون حسین اعلان وکړي د ملاله فیس حواله باندې موږ دا باندې ډیر خوشاله شو او دا ډیر د خوشالۍ خبره ده. او په کار دا دی چې دا رقم نور هم الیزلی وسی که زه غلط نه یم دا اول وار دا رقم اعلان وسول دا بالکل په ځوانانو کې ډیر شی مت پیدا کړي او ځوانان د نور د تعلیم خواته ډیر کوششونه وکړي او ګر ځوانان په دا باندې ډیر خوشالي محسوس کړي او دا حکومت دا ایل لري چې دی د ټولو سبو لپاره یو رنګ اقدام واخیسته. دا اول باندې
کله چې مشال ریډیو د دې ایوارډ په حق لا په پیښور پوهنتون کې د قبایلی سیمې زده کوونکي اهلی مورګزی نو پوښتل نو د هغه وینا وجې د تعلیم لړکی د فاټاس د کوونکو له ټولو زیاتې قرباني ورکړې دي او هغوی د سختو حالاتو باوجود هم د امن او تعلیم د ودې لپاره خپل کردار لوبولی دی. نو پکار ده چې په دې کې د فاټا د زده کوونکو برخه زیاته کړل شي. نوموړي وی
تعلیم د پاره فاټا نه کوم ځوانانو څومره قرباني ورکړې دي د دې مثال په هیڅ چرته نه ملويږي. کچېره مونږ د فاټا ولا سټوډنټس ولا قربانيانه د سټل علاقې خلکو سره کمپیر کوو ټول نه زیاته قربانيانه د فاټا ولا ورکړې دي. ډېر قربانيانه دي ډېر سټوډنټان مونږ ګورو سره د تعلیم د پاره د امن د پاره قربانيانه ورکوي. فاټا سټوډنټانو باندې ته ورکړل شي مطلب دا دغه باندې د نظرستانې وکړل شي دغه باندې د توجه دی ورته ورکړل شي.
کله چې مشال ریډیو د قبایلی سیمو د زده کوونکو دا خبره د حکومتي ډلې د قومي اسمبلی غړي شاهبودین وړاندې کې خو نو د هغه وینا وا
دا ډیره خبره ده. مونږ پدې کې به سر څه سم کوشش وکړو ملاقات سره وکړو پدې باندې کنوینس کوو ډیرست پدې کې مونږ ته مسله جوړه نشي ځکه چې ملاله نېشنل پیس پایسي و یو ته واڅې کم دې د دې ځاد حقدار چې کم دې هغه د فاټا ځوانان دي د فاټا ماشومان دي چې پدې ټاسو ټوزو پدې ټوپونو پدې هغه کې غربا کې د دې خودکوش حملو کې پدې ګولو پدې بے ځایانو کې هغه خپل ټاګل جاري ساتلې ده د ټول زیات حقدار خو زما په خیال باندې د فاټا ځوانان دي او ان شاء الله
صدر د چارواکي په وینا چې وفاقي حکومت دې لړکی د مستحق ځوانانو د ټاکنې لپاره د کیبینټ وفاقي سیکرټري په مشرۍ کې یو کمیټي هم جوړه کړې ده او د سلور ورنو صوبو چیف سیکرټریان به د دې کمیټي غړي وي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي استازو مشر او د خیبر ایجنسۍ نه منتخب شوی غړي حاجی شاجو ګل اپریدی ویلي پښتانه په پاکستان کې په اکثریت کې دي. د دې په خبره کې راتلونکي سرشمیرنه یا مردم شماري کې د پاکستان پښتانه په فارمونو کې د قام په خانه کې پښتون ولیکي نو دا خبره به ثابته شي. دی وایي اوس قبایلي سیمو ته د هغوی د آبادۍ په نسبت کمې پیسې ورکول کېږي. پامیر ساحل له حاجی ګل اپریدی سره مرکه کړې ده. وغنای پښتلی چې پاکستانی حکومت خود نه امنۍ لکبل سکال کیدونکې سرشمیرنه وزنډوله که صورت حال دا وي نو آیا په قبایلي سیمو کې به سرشمیرنه وشي او که څنګه؟ دی وایي
مردم شماری زمونږ قبایلو لپاره ډېره ضروري خبره ده چې مردم شماری کې زه واخلو ځکه چې په دغه زړه مردم شماری کې زمونږ آبادي چار ملیون نه کمه ده. اوس نارت وزیرستان والا چې خلک ډیپی شو نو پته ولګېده چې 10 لک خلکو نه به خو صرف رجسټریشن وشو. درې تحصیلونه پاتې شوال او رزمک او کابل خیل او 3 لک خلک افغانستان ته تحصیلونه. هغه حسابانه چې یو قومي اسمبلی ممبر دی نارت وزیرستان یو آبادي 16-17 لک چې 15 لک واچوي زمونږ آبادي پر یو قومي اسمبلی سیټ باندې 15 لک نه بادي زیاته نو مطلب ده چې موږ 15 ملیون نه زیات شو.
اپریدی صاحب دغه اټکل چې تاسو اوس وکړ د قبایلو د آبادی په اړه دا خو تاسو ډیره لوی آبادی خې د قبایلو او تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې د ګټو ګټو شورا ده چې هغه د وسایلو د تقسیم په اړه باندې پریکړه کوي او د آبادی او د رقبې په حساب باندې هغه فارموله د هغه مطابق وسایل ورکوي او پیسې ورکوي پرمختیايي پروژې جوړې په مختلفو سیمو کې. نو د ګټو ګټو شورا چې په پاکستان کې د دې 13 غونډه شوې وه او یا هم راتلونکي د مارچ پر 15 چې کیږي هغه ته مخبره رسولې ده له وزیر اعظم سره مخبرې کړې دي کنه د خیبر پښتونخوا گورنر ته دا هر څه معلوم دی او هغه به وکړي.
ما پرایم منسټر ته اپروچ کړی و گورنر پکې زمونږ د فاټا نمائندګي کې خو گورنر سرکاري نوکر دی مور ته ویلي وو چې پبلک ریپرزنټیټیو پکې پکار دی لکه څنګه د سلور صوبو د درو یونټو سی په 25 مارچ باندې بیا دی نو زما کوشش دا دی چې اول ای ډی پیز و پښیو ای ډی پیز نه پاز د مردم شماري وشي
چې موږ په نفسي اوارد کې کم حق رسیږي چې پوره حق راته ملو شي او ورسره ورسره شي موږ کم نور حقونه دي هغه ټول د پاپولیشن وایز د رګبي په حساب باندې د نفسي اوارد تقسیم شوی دی نو په هغه کې چې ما کوم کلکولیشن کړی دی او کم د نرخ وزیرستان د ایډی پیز نه ماته پته لګېدلی موږ موجوده موږ له ډیولپمنټ له اتاره 19 ارب روپۍ راکوي دا موږ 150 ارب ته رسي
ښه پریدی صاحب یو خو اندازه ده کنه چې د قبایلي سیمو آبادي زیاته شوې د هغو سیمو د پارلماني استازي په توګه به تاسې په سرشمیرنه کې یا مردم شمارې کې د خلکو ګډون څنګه باوري کوي
د مردم شمارې په اړه پښتنو وروڼو ته دا وایم چې په کوم ځای کې مې ان شاء الله تعالی زه به د هغو لپاره یو خپل پلانینګ مې کړی دی چې زه به یو په ټولو علاقو کې اویرنس راوالم خلکو کې چې کله فارم ده کوي چې هغه پښتنو لیکي زما په سوچ باندې موږ پښتنو په پاکستان کې د آبادی په لحاظ سره اول نمبر
الحاج شاجګول افریدی صاحب په 1990 زیږیز کال کې چې سرشمیرنه شوی و نو په هغه کې ویل شوی و چې په پاکستان کې پنجابیان په اکثریت کې دي تاسو اوس دا داوه وکړه چې پښتانه تر ټولو زیات دي څنګه ثابتوي
پنجابیان او سرکیان یو نه دي هغه اتومره فرق لکه په هزاره او پښتون کې فرق دی تاسو پروګرام د پښتو نه ځکه چې پښتانه په نوټس کې دا خبره راواله چې تاسو کله فارم د کوي پښتون په کې ولیکي چې پښتون ولیکي زما اندازې مطابق په دې ټیم باندې پښتون باید په لحاظ سره په اول نمبر باندې په پاکستان کې دی نو زموږ بتایو ثبوتم راشي په دې ملک کې چې موږ پښتانه په اکثریت کې نه دا چې خلکو یې چې پنجابیان په اکثریت
د مشال رادیو د زیارت د ورځې خبرونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو
تاندې هله
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال ترانا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو
هارون بچا هنري غړې
په 8 منټه د پاسه 3 بجو
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د نن ورځې په خبرونو کې تاسو د سر خبرونه اوریدلې دي او د وس نه پاس چې کوم غړو کې نور خبرونه راځي هغه بدر ته وړاندې کوو ورزو یو ریپورت ته د بلوچستان حکومت ادا کړي چې د چهارشنبه په ورځ په عملیاتو کې په سیوي سیمه کې د بلوچ بلتون پالو شپږ وسلوال وجلي چې په کې یو مهم کمانډر هم وجلي حکومت وای په دې عملیاتو کې د ملیشا ځواکونو دوه سرتیري هم وجل شوی دي خدای نور ناصر د نور تفصیل سره
په کوټه کې د بلوچستان حکومت ویاند انوارالحق کاکړ د چهارشنبه او پنځشنبه په منځنۍ شپه په یو خبري غونډه کې دا وکړه پاکستانی ملیشا ځواکونو په سیوي سیمه کې په عملیاتو کې د بلوچ بلتون غشتون کې وسلواله ډلې بیا له شپږ وسلوال وجلي او له دوی سره په دې نشته کې د ملیشا ځواک دوه سرتیري هم وجل شوی دی د کاکړ په خبره په وجل شوی وسلوالو کې د بلوچ لیبریشن آرمی یو مهم قومندان اسلام اچو هم شامل دی چې په خبره یې د وسلوالو ډیرای کمپونه یې په مشرۍ کې فعال وو
لا انفورسمنت ایجنسیز کا سبی کې
امنیتي ځواکونو په سیوي سیمه کې یو لړ مهم عملیات کړی دی د دې عملیاتو په ترڅ کې د بلوچ لیبریشن آرمی نومېدلې یو لوی قومندان چې اسلام عرف اچو نومېده وجل سوی دی انوار الحق کاکړ جاتوی اسلم اچو په خټه تاجک او د افغانستان دی چې دغه په خبره په 1990 م لسیزه کې له نواب خیربخش مری سره بلوچستان ته راغلی او له همغه رئیس د دوی یو فعال وسلوال وو
اسلم اچو جب نواب خیربخش مری صاحب افغانستان تشریف
کله چې نواب خیربخش مری صاحب افغانستان ته ولاړ نو اسلام اچو چې خپل تاجک دی هم هلته د فلسفي سره ملګری سوی او کله چې دوی بیرته راغلل نو له هغه وخت یې له دوی سره کار پایل کړ
یو معمولی هر کارې کې تور پر ان کے ساتھ کام کرتا تھا
که څه هم د حکومتي ادعاو په اړه تر اوسه د بلوڅو بلتون غشتونکو ډلو لخوا لا هم رسنیو ته څه نه دی ویل سوي خو په تیر وخت کې بیا بیا ویلي چې په بلوڅ میشتو سیمو کې د پاکستاني ملیشاو په عملیاتو کې تل بېګنا وګړي وژل کیږي خدای نور ناصر مشال رادیو کوټا
د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د خیبر پختونخوا چارسدې ضلع شبقدر تحصیل کې د تیرګل په ورځ په کچرو کې کوم ځان مرګ به می چاودنه شوی و پاغه کې د مټي مغول خیلو شوقدر د برکت او زو د کلی د نور محمد د یوزوی په شمول پینزه کسان ده یو کورنا وجل شوی بو. نور محمد وای چې د کورنۍ د غړو مړی ورلا د چم گاون ولس د کوچی بابا دیرې ته سپارلی او حکومتي چارواکي دواله راشي خو لا یې هم ورسره کومه مالی مرسته نه ده کړې. شانواز ترکزی مو په نور حال خبروي.
د شوقدر په کچرو کې د مټه مغول خېلو د نور محمد پنځه کلن زوی تلها سلور کلن وريره اسما او درې نور زنن وژل شوې دي. نور محمد وای چې هغه په خپل کوڅه په کوڅه ګرځي د ماشومان خوږی ګولۍ او نور سامانونه خرڅوي. د پنځو لورګانو وروسته یو زوی پیدا شو چې هغه هم بچاو دنا کې وژل شو.
بنځو می جنې کې دې یو مې ما شوم جو د پنځو کالو برابرې دو
یو ما شوم دو
چې نو یو ما شوم دو څلور جنې کولا پاله شي او تی ما شوم اوسل ته پیښار زلالو بنځو مدو ډېر تر اخ بس ما د سنه سیبو جما په تر دې څه دې کوه ما تر اور او دلو پیون بم سی بول می کړي نو ما زو صبر راکې ته سجان راکې ولما زلو پیون مې پرم د خپل بنځو په پښو څه کې یا ما شوم یو تیمو دا ما سره اوسې دا تر می کونډه وا زی بس یو مشر ګڼل مو ځان له مې مو کې دې کول
د نور محمد د کورنۍ د پنځو غړو په شمول په یاد چاودنه کې د مړو شو شمیر اتلسته رسیدلې ده. نور محمد وای چې سلور تنانه د پیر یاد چاودنې پورز اوجل شو ولې وزنانه پکې نن سهار مړه شوې ده. نور محمد وای چې کچیرته هغه د خپل زوی لکه د وړاندې لزان پورې ساتلې وي نو کېدای شي نه و مړ.
ما دا پوګه ګرځول خو پکړې ویني دي دا یو کال ما دما کیږي دي ما په غوړه بوتي دي ما پکړې وګیلې ما نه دي کوشش کړې او دا ټیم کې بس زای برابر و دما دوګینې خوش و بس نیاګان ولر او وی سره کینې مونږ لار شاته واپس کړ عدالت ته دې مجبور ته ناشته.
د نور محمد ورور سیال محمد وای چې د هغه سره لا هم کومه حکومتي ډلې امداد نه ده کړې بس سرکاري خلک دواله راشي او واپس لاړ شي.
سبق ډیر شوق د پلار ډیر ارمان او د مور ارمان چې دې مدرسه کې داخله او تعلیم به کو بس خواهشات پوره نشو الله ته پیاره شو. د مور خیال نیمې دي توانه کشره نه ایتنه دا مته سي توانه کونډه وي او دا کوم ماشوم چې ځان وسې ده دا د دې پلار مر شو دي دا د نیا سره وا او دا ما رو دا ټول به یو ته سي دلته.
د نور محمد د کور دوه د خټو جوړي کوټي دي چې دی وی کوټي چت بارانونو اڑنګولې او وای چې مالی حیثیت دومره کمزور دي چې د کوټي چت هم نشي جوړولې. دی وای مړی ورل د چم گاون ولس کوچی بابا په هدیره کې خاورو ته وسپارل. شانواز ترکزی مشال ریډیو شوقدر.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په مندنه سپا شپږ سوه یویش کلو هرڅ او لنډو سپو دوه زره یو سلو دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرڅ اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په پیښور کې د یو عرب 2 کروڑ روپو په لګښت د جمرود روډ د پراخولو د منسوبې افتتاح وکړه. په دې حق لته را ورځ جوړ شوی غند یوې غونډې ته د وینا پر مهال پرویز خټک دا اعلان هم وکړ چې د پیښور ټرافیکی ستونزو هوارولو لپاره یې د ایشیایي پرمختیايي بانک سره د 13 ارب روپو د یوې منسوبې لپاره د قرض اخیستنې تړون لاسلیک کړی دی. په دې حق له تفصیل د پیښور نظم خبريال غلام غوث را کوي.
سینیئر صوبائی وزیر عنایت الله د جمرود روډ د پراخه کولو د اهمیت په لړ کې مشال ریډیو ته وویل
15 کیلومتر روډ دی امن چوک نو دغه ځای نه شروع کیږي او دا به د حیات آباد او جمرود روډ جمرود پورې د چکم کارخانو دی هغه پورې ودا مونږ د وایډ نن کو یو لین به کېبل اډ کو دا ډیر زیات اهم روډ په دې لحاظ سره چې د افغانستان تم ګاډي زی موټر وې نه والا حیات آباد پورې د جمرود پورې د افغانستان پورې دا مین آرټری چې په دې باندې مونږه په خور کې یو بل سره کنیکټیږي صدر ته په دې باندې خلک راځي یونیورسټی په دې خلک راځي خار ته دفتر ته خلک په دې باندې ځي انتهایی اهم روډ دی دا مینټین ساتل کولا او حل د حکومت پر ډېر اهم خبره ده.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د جمرود روډ د پراخه کولو په اړه دستوري ته په خپل وینا کې د صوبې د سرخار پیښور د ښکلا د منصوبو ذکر وکړو او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې د پیښور ماس ترانزیت په نوم د بسونو د منسوبې لپاره هم ټولي تیاری مکمل کړې شوې دي.
100 ایئر کنډیشن بسز از روډ پر چلےږي.
په دې سړک به 100 ایئر کنډیشن بسونه چلےږي. د آسیایي ترقیاتی بانک نه د ماس ترانزیت د منسوبې لپاره د 13 ارب روپو د قرضې منظوري اغستل شوې ده او د دغه منسوبې ټینډر هم کیدون کی دی او د نومبر دسمبر پوری با د سوکنونا تر کارخانو پوری د ماس ترانزیت بسونه چریدل پیل شي
کارخانو مارکیټ تک شروع ہو جائے گا
چارواکی وای د جمرود روډ د پراخه کولو په منصوبه با یو ارب دو کروڑه او شپیته لک روپی لګخ راځي او د منصوبه با په 15 میاشتو کې سرته رسی او د پوز تعمیراتی کمپنی ایف ڈبلیو او ته د دې منصوبې ټیکه ورکړې شوې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانه ګړۍ نیمای ته ورسېدلو په پښتونخوا کې د غرمې 12:00 شوې. د احمد شاه ازمینا د خبرونو لنډې زورو.
د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر د تحقیقاتي کمیټې جوړولو حکم کړی ترڅو د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر د زوی راخلاصولو اصلي لامل معلوم کړي. د پاکستان د کورنی چارو وزارت تیر ورځ په خبر سوي خبر پاڼه کې د چودري نثار علي خان له خولې ویلي د دې خبرې پلټنې دی وسی چې د بلوچستان صوبې د پولیسو مشر ویلي دا خبر ورکړ چې شاباس تاثیر د ځواکونو د عملیاتو له لارې راخلاص کړل سو. خو د په وینا اصل خبره د دې برعکس او قام ته باید حقیقت وویل سي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خبر ایجنسی استازي حاجی شجګل افریدی داوا کړی چې په غیواد کې پښتانه په اکثریت کې دي. نوموړي تیر ورځ مشال رادیو ته وویل دا اټکل کړی چې یوازې په قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې شاوخوا 15 میلیونه پښتانه اوسي، ځکه چې د عملیاتو له کبله یوازې له شمالي وزیرستانه شاوخوا 15 لک خلک په پښتونخوا او افغانستان کې رجسټرډ شول. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي په د تخیل کې د ګرځبندیز یا کرفیو له وجې د سارسو زده کوونکو د رایستلو انتظامات کوي. پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی نن مشال رادیو ته وویل په سیمه کې به د لسم ټولګي د هغو زده کوونکو راوتلو ته لاره جوړوي چې د رواني مارچ میاشتې پر 15 نیټه یې په بنو کې امتحانونه دي. د افغانستان او هند ترمنځ د دونوي انکشافي پروژو تفاهم لیکونه لاسلیک شول. په بیلابیلو برخو کې دا وړې پروژې به په هغو ولایتونو کې عملي سي چې په تیرو کلونو کې هلته لږ کارونه سوي دي. د دې پروژو ارزښت نږدې 40 میلیونه او 15 لک امریکایي ډالر اټکل سوی دی. د ایران اسلامي انقلابي ساتندوی ځواک د امریکا پر مخالفت سربیره په دوهم ورځ هم د منځني واټن بلستیک توغندي ازمایلی دي. له انقلابي ځواک سره تړلي خبري اژانس تسنیم ویلي د خپل طاقت سرګرمي په خاطر د ځواک د ایران په شمال کې د البرز د غرونو له سرونو دوه توغندي وټغولي. امریکایي وراکي چارواکي وایي تیر میاشت ځانګړو ځواکونو د عراق په شمال کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د کیمیاوي وسلو ماهر د یو چاپې پر مهال ونیوي. عراقي چارواکو اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې نیول سوی کس سلیمان داود الافاري نومیږي چې د صدام حسین په پوځي صنعتي اداره کې کار کړی.
احمد شاه اعظمی درته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او اوس درته اسلام آباد نه زمونږ خبريال احمد الله د پاکستان د کورنۍ ورسپانو د ځنو اداریو مهم ټکي وړاندې کوي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکلي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د ملک نه بعد د ترهګرۍ په مکمل توګه خاتمه کولای شي، خو سوال دا دی چې وزیر اعظم ته د ترهګرۍ د خاتمې خبره تکرارولو ضرورت ولې راپیښ شو، ځکه چې ضرب اعظم عملیات هم په کامیابۍ سره روان دي. ورسپانه لیکي چې حکومت د ایوې اوږدې مودې راهیسې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې بوخت دی. کله یوه وسلواله ډله کاروایی کوي نو کله بله، او د پاکستان فوج دا کوشش دی چې د یادو ډلو د ملک نه په مکمل توګه خاتمه وکړي. خو دې سره سره د ملک د اولس هم دا فرض جوړیږي چې د ناقانونه ګرځولې شوي تنظیمونو د آمدن ذرایع محدودولو کې خپل کردار ولوبوي. ورسپانه لیکي چې اولس صدقه او خیرات ورکول خپل فرض ګڼي، خو دغه پیسې د ترهګرۍ لپاره کارولې کیږي. په اولس کې دا شعور بیدارول پکار دي چې صدقه خیرات ورکول نه وړاندې دا تسلی وکړي چې د دوی پیسې په صحیح ځای کې کارول کیږي او کنه. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې وسلوالو ته غیر ملکی فنډ ودرولو لپاره حکومت له خپل کردار ادا کول پکار دي، ځکه چې دغه فاندنګ اصل سپلای لاین دی او که دغه ودرولې شي نو د ریاست پر ضد جنگیدونکو وسلوال به د دې جوګه پاتې نشي چې د حکومت پر ضد وجنګیږي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د ټي بي مرض په ملک او خصوصا په فاټا کې په تیزی سره خوريږي، او د مرض مخنیوي لپاره پورته کړی شوی ګامونو کې کمی را روان دي، کم چې د تشویش وړ خبره ده. ورسپانه لیکي چې په فاټا کې د 4000 نه زیات مریضانو موجودګي او د ټي بي مریضانو لپاره د دوايانې ورکوونکي غیر ملکی ادارې لخوا خپل پروژه بندول د اندېښنې وړ ده. ورسپانه لیکي چې کوم غیر ملکی اداره د لړ کې نه تیاریږي نو خیبر پښتونخوا حکومت له وفاق سره تمام تماس نیول ورستو تر ٹی بی مریضانو لپاره مفت علاج او د دې مرض مخنیوي لپاره مهم شروع کول پکار دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د 4000 مریضانو د موجودګۍ مطلب د 4000 خاندانونو په زرګونو خلک د دې مرض لګیدو سره مخ دي، او د مخنیوي لپاره نه صرف د دې مریضانو علاج پکار دی بلکې د لړکې د شعور او آگاهی پیدا کول هم ضرورت دی چې خلک د دې مرض نه محفوظ وساتل شي.
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات.
د امریکا نه خبریدونکې فارن پالیسی مجله په یوه لیکنه کې د پاکستان او امریکا تعلقاتو ته کتنه کړې. لیکنه وایي د امریکا لخوا پاکستان ته د F-16 جنگي جازونو ورکول کېدو او یا هم نه ورکول کېدو موضوع د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې د بې بابرۍ ټکی ته اشاره کوي. بلخوا د برتانیا نه خبریدونکې ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې له جرمني نه د افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د لیږلو موضوع ته کتنه کړي. د دواړو لیکنو مهمه برخه د هارون باچا نورو.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي داسې وخت کله هم نه درغلی چې د پاکستان او امریکا اړیکې د بې کړکې چا پاتې شوي وي. اوس مهال دا موضوع راپورته شوی چې د امریکا کانګرس به پاکستان ته په کمو نرخونو د F-14 جنگي الوتکو ورکول کې دا ومني او کنه. د امریکا په سینټ کې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر سینیټر باب کورکر د هغه هیواد خارجه وزیر جان کیری ته په لیږلي یوه مکتوب کې له هغه سره په دغه اړه ژورې اندېښنې شریکې کړې دي. دغه سینیټر ویلي پاکستان د هغو وسلوالو ډلو پر ضد چې د هغه هیواد خاوره په نورو هیوادونو کې د تروریستي بریدونو پلانولو لپاره کاروي د اقدام په کولو کې پاتې راغلی دی. لیکن وایي پاکستان ته د F-14 جنگي الوتکو د نه ورکولو پریکړې په ترڅ کې به امریکا د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې د پاکستان د کمپین په اړه غلط سیګنال ورکړي، او کنه دغه سودا کیږي نو داسې به وانګیرل شي چې امریکا له هغو وسلوالو ډلو سره د پاکستان پر اړیکو سترګې پټې کړي چې په هند او افغانستان کې تروریستي بریدونه کوي. لیکنه کاږي د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان مبارزې ته په کتو سره امریکا باید F-14 جنگي الوتکې ورته ورکړي، خو په ارزانه بیه نه. بلخوا د برتانوي ټایمز ورځپاڼې یو لیکنه وایي جرمني شاوخوا 1000 هغه افغانان چې په هغه هیواد کې د پناه غستلو لپاره درخواستونه ورکړي وو بیرته افغانستان ته لیږلي دي. له دوی څخه یو یې د کابل پر هوایي ډګر خبریالانو ته وویل په جرمني کې مې له کړاوونو ډک وخت تیر کړ. هیواد ته د بیرته ستنېدونکو افغانانو د هرکلي لپاره حکومت یو بینر هم لګولی و چې پرې لیکل شوي وو خپل کور ته ښه راغلست، افغانستان تاسو ته اړتیا لري. لیکنه کاږي د تیر کال په اوږدو کې شاوخوا 1,50,000 افغانان اروپا ته ولاړل چې هغلته پناه واخلي. اروپا ته رسیدلي د یو شمېر نورو هیوادونو وګړو هم غوښتل شوي چې خپلو هیوادونو ته ستانه شي. فنلینډ هیواد چې کډوالو ته د زیاتو مرستو ورکولو لپاره مشهور دی لږ تر لږه 4,000 عراقي وګړو ته ویلي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شي. د لیکنې تر مخه هم تیر کال 1.25 میلیونه کډوال اروپا ته ورسېدل چې دا تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته د مهاجرینو تر ټولو لویه شمېره ده. د افغانستان د تیر کال په جګړه کې شاوخوا 1,200,000 ولسي خلکو ته مرګ ژوبلا وختې. پر دې سربېره د افغانانو د بیکارۍ کچه 40% ته رسېدلې. په لیکنه کې په جرمني کې د پناه غوښتونکو افغانانو په حواله زیاته شوې چې د سوریایي مهاجرو په مقابل کې له دوی سره ښه چلند نه دی شوی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
ایران 13 ورځ د دوه بیلستیک میزایلو ټیسټ یا ازموینه وکړه. د دې اقدام په جواب کې امریکا ویلي چې په مناسب جواب غور کوي. ایران د منځنۍ فاصلې د دې میزایلو په سر لیکلي دي چې اسرائیل به ختم کړي. تر دې یو ورځ مخکې هم ایران د 100 میزایلو ازموینه کړې وه. نور تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې ورو.
جوابش معکوس 3 2 1 آتش.
په تیرو دوو ورځو کې ایران د بالستیک 2 توغندي د دې سربېره واسمویل چې امریکا اعتراض پرې وکړ. داسې ښکاري چې ایران له دې ازموینو سره خپل زور اسرائیل ته ورښکاره کړ. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب وسله والا ډله وایي د قطر په نوم توغندی د اسرائیل د وشتلو لپاره جوړ شوی دی. د سپاهي پاسداران د هوایي ځواکونو قمندان بریج جنرال امیر علي حاجي زاده اسنا خبري اژانس ته وویل چې دا توغندی د 2000 کیلومتر هدف لپاره جوړ شوی دی.
طبیعتا هر چه دشمنان ما
طبیعتا هر څومره چې زموږ دښمنان فشار زیاتوي او بندیزونه ډیروي د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي او انقلابي ځواکونو غبرګون د دښمنانو په وړاندې زیاتیږي. حرکت او هڅې به هم ورسره زیاتې شي او ورځ تر بلې به خپل ځواک پیاوړی کړو. امریکایي چارواکي وایي چې دوی د ایران د دغو توغندیو له ازموینې مخکې له مخکې خبر وو او پر دې فکر کوي چې څرنګه عکس العمل له خپل لوري څرګند کړي او څه ډول غبرګون ملګري ملتونه وشي. د واشنگتن په وینا داسې ازموینې د ملګرو ملتو له پریکړه لیک څخه شایع سرغړونه حساب شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی د ایران د توغندیو له تجربو وروسته په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دې راپورونو په اړه اندېښنې نن د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره شریک کړي. د جنوري په میاشت کې امریکا د هغو کسانو او شرکتونو پر ضد بندیزونه ولګول چې د ایران د توغندیو په مخکینی پروګرام کې لاس درلود. دا بندیزونه د ایران له لوري د منځني واټن توغندیو د ازموینې لپاره ولګول شول، خو د ایران نوي توغندي د ایراني پوځي چارواکو په وینا اسرائیل وشتلی شي. د ایران او تل ابیب یا بیت المقدس ترمنځ حواله لارې نږدې فاصله شاوخوا 1000 کیلومتره ده. په منځني ختیځ کې اسرائیل یوازینی هیواد دی چې اټومي وسلې لري، خو په دې برخه کې ښکاره خبرې نه کیږي. دا به په راتلونکو ورځو کې معلومه شي چې اسرائیل د ایران د خبرداري په اړه څه وایي او تر څه بریده د ایرانی چارواکو خبری جدی کنی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د مشال رادیو خبرونه اوري. کابل او تهران د بندیانو په تبادله، د سوداګریزو سہولتونو په راوستلو او په دواړو هیوادونو کې د یو بل وګړو د ستونزو د حل په سر هوکړه تر رسیدلې دي. د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو د وزارتونو چارواکو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په همدې اړه درې هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل نه نور حال راکوي.
د افغانستان او ایران چارواکو د دواړو هیوادونو د قنصلي په کچا د همکاریو کمیسیون په دریمه غونډه کې درې هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. د بندیانو تبادله او د هغوی د مجازاتو کمول، د سوداګریزو اسانتیاو رامنځته کول او په دغو دوه هیوادونو کې د یو بل وګړو د ستونزو علاوه هغه موارد دي چې د دواړو هیوادونو پرې کار کولو ته لیواله دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال نصیر احمد اندیشه د چهارشنبه په ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال سره په کابل کې یوې ګډې خبري غونډې ته وویل چې په وروستۍ دې غونډه کې دواړه هیوادونه مهم پریکړو ته رسیدلی دي.
زموږ او د ایران پلاوی اساسي هدف دا دی چې سهولت رامنځته کړو. د قنصلۍ همغه ټول سهولتونه چې په نړیوالو کنوانسیونونو کې بیان شوي د وګړو په کچه مراد کیږي.
له دې سره ویل کیږي چې د یوې یا دوه راتلونکو میاشتو پورې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو لومړی لیست هم تبادله شي چې تر ډیره به ورسره په یو بل هیواد کې د بندي کسانو شمیرې روښانه شي. د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو د وزارتونو چارواکي په خپلو دې ډول غونډو کې له درې کلن ځنډ وروسته سره په کابل کې راغونډ شوي وو. د لومړي هوکړه لیک له مخې دواړه هیوادونه یو له بل سره زندانیان بدلوي او د مجرمینو مجازات یو بل ته کموي. په دویم هوکړه لیک راغلي چې په دواړو هیوادونو کې باید یو بل هیواد د وګړو ستونزه حلی کی او پیران کې د افغان کډوالو د قانوني کېدو بحث هم مطرح ده. د دریمې موافقتنامې له مخې بعد وړې ودونه سوداګریز اسانتیاوي برابروي او افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکړې پروسه اسانه کیږي. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حسن قشقوي کابل ته په دغه سفر کې خبر ورکړ چې ایران د غواتوي شو افغانانو په مجازاتو کې تخفیف راوستي چې د اعدام په جزا محکوم شي وو.
28 افغان بندیانو ته مو تخفیف ورکړ او موږ دوه زندانیان دلته هم لرو. نه غواړو چې جزئیاتو ته داخل شو، خو انتظار لرو چې افغان حکومت هم متقابل چلند وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په لسګونو افغانان په ایران کې اعدام شوي چې د عامو افغانانو پراخ غبرګونونه یې راپارولي وو. خو اوس افغان حکومت هیله مند دی چې په ایران کې شته ټول افغان بندیان د بند نوره موده په خپل هیواد کې تیره کړي. که څه هم په ایران کې د بندي افغانانو دقیقه شمېره معلومه نه ده، خو ویل کېږي چې ډېر یې د نشه یي توکو په تور نیول شوي او له مودو رئیس هلته د بند شپې تیروي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چگین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چوانی بیشک چوانی
دیر سخت را باری تیرا یه هر چکنی
دوست مکنل مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
د مشال ریډیو خبرونه د غوږی د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي له پاکستان سره په ترانزیټي تړون یا ایپټا کې تر دې دمه کوم بدلون نه دی راغلی، خو د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼه د ایپټا په تړون کې د بدلون خبره کوي چې له مخې به یې د افغانستان په خاوره کې د پاکستان په سوداګریزو مالونو ټیکس نه وضع کیږي. یادی ورځپاڼه دا خبره د پاکستان د سوداګرۍ د وفاقي وزیر خورم دستګیر په حواله کړې ده. په دې حقله تفصیل د قاسم سولمال په ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکي وایي د اپټا په تړون کې د تعدیل له مخې افغان حکومت په خپله خاوره کې د پاکستان پر سوداګریزو مالونو مالیه لغوه کړې ده، د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې د دغه تړون د تعدیل موضوع بشپړ شلوزی وروسته له پاکستان سره مطرح سي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویاند مسافر قوقندي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه تړون د تعدیل پر مسودې کار جریان لري او ډېر ژر به له پاکستان سره شریک سي.
مسودې تعدیلات از شش روز دیگه با پاکستان روان میکنیم و در اخیر هفته
دیوی تر شپږ ورځو پورې د تعدیل مسوده پاکستان ته لیږو او د مارچ په وروستۍ کې په اړه په کابل کې خبرې کوو. تر اوسه کوم تعدیل پکښې نه دی راغلی او دا همغه د 2010 میلادي کال تړون دی، خو افغانستان سل په سلو کې پکښې د تعدیل راوستو غوښتونکی دی. ایپټای د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیټي تړون په 2010 میلادي کال کې د 15 کلونو لپاره لاسلیک سو. د همدې تړون له مخې افغان سوداګر کولی سي خپل سوداګریز مالونه د کراچۍ او واګې له بندرونو څخه هند ته یوسي او پاکستان بیا د افغانستان له خاورې سوداګریز توکي منځنۍ آسیا ته لېږلی سي. که څه هم د دغه تړون موده اوس پای ته رسېدلې، خو د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې لا هم هغه د عملي کېدو وړ دی. افغان سوداګرو له دې وړاندې په وار وار شکایتونه کړي چې په کراچۍ او واګې بندرونو کې دوی ته ستونزې جوړیږي او حکومت په دې برخه کې په بې پامۍ تورنوي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو د اړیکو مسؤل سیام الدین پسرلی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت تر دې دمه لکه څنګه چې لازمه وه اقدامات نه دي کړي.
پاکستانی خواوې خپل په ژمنو باندې وفا نه کوي او افغان حکومت هم خپل مسؤلیت په ښه شکل نه اجرا کوي، ځکه د دې تړون مدیریت ډېر زیات مهم دی او عملي جنبه ډېر زیات مهمه ده.
خدا چې پاکستان لا پټا تړون څخه څومره په خپل ګټه کار اخیستی دی او افغان حکومت باید په دغه تړون کې خپلې ګټې څه ډول خوندي کړي، هم د پښتنمې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له مخکېني مرستیال او اقتصادي کارپوه متصل کومکي څخه وکړه. نوموړی په جواب کې وویل
مخکې دغه تړون د بازو کړیو د خوانه په ډېر عاجله سره امضا شو او هغه د افغانستان هغه دلچسپۍ ته چې په دې تړون کې باید وي په ګران نظر ورته ونه کتلې. بازی تړون کې ځینې ګلتیاوي وي چې پاکستان ته ډېر امتیازات ورکړي او افغانستان کم امتیازات لرل.
شغلې کومکې له افغان حکومت څخه غواړي چې په دغه تړون کې د افغان سوداګرو او ملي ګټو ته پام وکړي او د تعدیل لپاره ژر لاس په کار سي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
هیوادونه ملاو شوي دي او دلته چولې خرڅم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به هغو ته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی ز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. هارون باچا هنری ګړی د نن ورځې د خبرونو برخه ده چې نیغ په نیغه به تاسو اوري. وردو یو بل رپورټ ته د افغانستان د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې له درې ورځو راهیسې د طالبانو خپلمنځي جګړه دوام لري. د رپورټونو له مخې دا جګړه د ملا محمد رسول او ملا اختر محمد منصور د پلویانو ترمنځ ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دې جګړه کې تر دې دمه خواوشه اتیا طالبان وژل شوي او ګڼ شمېر یې ژوبل شوي دي. په دې هکله نور تفصیل د احمد شیبر رپورټ کې اورو.
د هرات شینډن ولسوالۍ په چهار قلا او بخت آباد سیمو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت مرستیال ویاند بریج جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل د ملا محمد رسول او ملا منصور د وسلوالو ترمنځ جګړه پیل شوې دي. تر کوم ځای چې زه خبر یم تر دې دمه دا جګړه خپلمنځي جګړه ده، خو که چېرته دا جګړه داسې پراخه شي چې ملکیانو ته ګواښ پیدا کړي پرته له څه شکه چې بیا به موږ لاس په کار شو. داسې راپورونه خپره شوي دي چې افغان ځواکونه هم په توپونو د دې جګړې په لورې ډزې کړې دي، خو بریج جنرال رادمنش وایي چې زموږ ځواکونه لا په جګړه کې شکیل نه دي. تر اوسه افغان ځواکونه یوازې وضعیت څاري او په جګړې کې نه دي داخله شوي. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا په شینډن کې د طالبانو په خپلمنځي جګړې کې شاوخوا اتیا وسلوال وژل شوي او ګڼ نورې ټپیان شوي دي. د ملا رسول د ډلې ویان ملا عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته د دې جګړې په ترڅ کې دواړو لوریو ته د اوښتو تلفاتو په اړه وویل.
په دې کې تقریبا د دوی د راپورونو چې موږ سره کړسوي د دوی د علاقو څخه د دوی د ملګرو څخه تقریبا پنځه تنځو شاوخوا خلک یادي چې دوی مړي دي. موږ ورته تقریبا دغه شل تنځو شاوخوا خلک شهیدان او زخمیان موږ هم لرو.
په شینډن کې درې ورځې مخکې جګړې د برمکان په سیمه کې د ملا منصور او ملا رسول د وسلوالو ترمنځ پیل شوې چې اوس د چهار قلا او بخت آباد سیمو ته خپرې شوې دي. د ملا محمد رسول د ډلې په وینا د شینډن په جګړه کې د دوی وسلوال برلاسي دي، خو تر اوسه د ملا اختر محمد منصور ډلې د دې جګړې په اړه له رسنیو سره معلومات نه دي شریک کړي. څه باندې دوی میاشتې مخکې هم په شینډن کې د طالبانو ترمنځ جګړې شوې وې چې بیا د ملا محمد رسول پلویانو ادعا کړې وه چې د زیر کو سیمه یې د ملا منصور له وسلوالو تصفیه کړې ده.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال
مضبوط
هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
تاندې هیلې خپرونه درته د راروانې ګړۍ په آخري برخه کې وړاندې کوو، اورېدل یې مه هېروئ. یو بل رپورت، افغان ځواکونه د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ته وسلې ورکوي چې خپل کلی او سیمه محفوظ کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې له داعش سره تعلق لرونکو کسانو نه د دې ولایت د یو شمیر سیمو د تصفیه پر مهال په دغه ځای کې پولیس او خلکو د پاسون ځواکونه ځای پر ځای شوي دي او له دې سیمو دفاع کوي. ملالۍ بشیر په دې هکله تفصیل لري.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په ننګرهار ولایت کې د خلکو د پاتسون له ځواکونو د حکومت ملاتړ ادامه لري. د چارواکو په وینا د حکومت تر چتر لاندې د ولسی پاتسون په ګډون ځایي کسان له خپلو کلیو او سیمو له داعش او طالبانو سره اړوندو کسانو څخه دفاع کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایند محمد رادمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ننګرهار کې د خلکو له پاتسونه د حکومت ملاتړ په اړه وویل.
بله،
د دولت لخوا دوی ته د مهماتو او وسلو مرسته شوې ده، خو دوی هغه ځواکونه دي چې د حکومت په ملاتړ پاتېدلي دي او دولت هم د دوی ملاتړ کوي او د یاشي مرسته ورسره کوي. ښاغلی رادمنش زیاته کړه چې د خلکو د پاتسون برخه یو شمیر کسانو مخکې هم وسلې لرلې. دی په ننګرهار ولایت کې د دغو خلکو شمیر سلګونه شي او وایي چې دا شمیر تغیر کوي. دا شمیر تغیر کوي، کله اوه سوه سي، کله اته سوه سي او کله پنځه سوه سي. دا پاتسونونه د خلکو لخوا دي نو ځکه تغیر کوي. څوک نسي ویلای چې دوی او نیم سوه دي که اوه سوه دي او که اته سوه. په همدې حال کې د افغانستان د ملي اردو یو جنرال نسیم سنگي وایي چې په ولسی پاتسونونو کې شامل کسان د ننګرهار ولایت په اتلسو امنیتي پوستو او ولسوالیو کې ځای پر ځای شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت د اچین، رودات، کوټ، چراغام او دی بالا ولسوالیو له تصفیه وروسته پولیس او د ولسی پاتسون ځواکونه په دغو سیمو کې حضور لري او کلی خوندي ساتي.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش په پاکستان کې د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکې خځې وایي چې له خځو سره د زور زیاتی د مخنیوي لپاره پیاوړی قانون جوړ کړی شي. دا غوښتنه تیره ورځ د خځو د بلکې د رواني میاشتې په اتمه نیټه د خځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کراچۍ کې د مدني ټولنو او د خځو د غورځنګ لخوا په یو غونډه کې وشوه. په دې موقع په خځو د زور زیاتی دوه ریښتونی پیښې هم د ډرامې په شکل کې وړاندې کړل شوې. نور حال د مشال ریډیو خبریال محمد عمران راکوي.
دستوری ته د خبرو پر مهال د مدني ټولنې غړي او د قانوني چارو کارپوه طاهر عبدالله وویل که څه هم د ښځو لپاره په نوم قانون جوړ شي ولې هغه عملي کیږي نه.
دا وایي چې په ښځو د تیزاب اچولو پر ضد کوم قانون په کال 2011 کې جوړ کړی شوی و دا ډېر کمزورې دی، باید پیاوړې شي. خو د کوم څه لپاره چې قانون لا تر اوسه نه دی جوړ شوی، باید هغې لپاره زر تر زره قانون جوړ شي. طاهر عبدالله وویل چې تر دې دمه درې صوبو د ښځو د حقونو لپاره قانونونه خو جوړ کړي، ولې یو کې هم دا نه دي ویلې شوي چې په ښځو زور زیاتې کول جرم دی. دې سره سره دا غوښتنه یې هم وکړه چې خیبر پښتونخوا او د وفاق لاندې سیمو کې دي هم باید د ښځو د حقونو لپاره قانون جوړ کړی شي. دستوري ته په خبرو کې د کراچۍ وار اگینسټ ریپ په نوم تنظیم چلوونکي شایسته وویل چې وړوکوالي کې هغه په خپله د دې زیاتی سره مخ شوې وه، خو باید داسې څوک که د زور زیاتی سره چرته هم مخ شي نو چې غلې پاتې نه شي. دا وایي چې اوس هم داسې خلک شته چې د ښځو پر ضد کارونه کوي او د دوی چې کوم صلاحیت او جذبه ده هغه وړاندې تلو ته نه پرېږدي. قانون جوړ شي خو لا پیاوړی او مکمل قانون تر اوسه نه دی جوړ شوی. بل دا چې د یو قانون خلکو ته رسولو لپاره که بجټ نه وي خاص کړی شوی نو څنګه به ولس ته رسېږي؟ باید د ټي وي د لارې خلکو ته دغه قانون ورسول شي. د دستوري په اخره کې د ښځو سره شوې دوه ریښتونی پیښې د ډرامې په شکل کې وړاندې کړې شوې او ویلې شو چې ښځې عزت نه بلکې انسانان دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
جدا بن شو
بے وفا بن شو
بغیر اغیار پوتی سو
چری خطا بن شو
مونگا مزل کڑے دے پلو یا لار دمینے پلو یا لار دمینے سبر دلین شم بغیر لتا وختنا
صبر دل نشم
مونگا کمول نشو نور انتظار دمینے نور انتظار دمینے تادور بلتا پیم
صدتا بلتا پیم
سمائل داستا پنم شو
صد منگلتا پیم
ممی قربا کرے ہزار دمنے او یک ہزار دمنے داستا ملنگ بشما
در باپ کم بشما
تابل خدایا خوارم
داستا ترسم بشما
منگا پیام بربادے کڑے ادبار دمنے کڑے ادبار دمنے پجار وایو مون
تا اغیار وایو
لتا ننا ویری مو
تا بار بار وایو
خیده کمو خیده وی مونگا پدار دمینے مونگا پدار دمینے ما
حلو نسکلو
مال دولتون نسکلو
منگا زمین تگی
من شرابو نسکلو
من بجل دل تیرو ایو دردار منی ایو دردار منی دم لنگانو پرن
دلی ونیانو پرن
یو زیبلو بے کاؤ
دم آشمانو پرن
زانگو یا بل پوارا لکیو ہار دمینے لکیو ہار دمینے تیرے خبر تیرے
دولی مکڑ لہیرے
نبی نوزو نہ کاؤ